یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په کابل کې د ایټالیا د سفارت پر یو موټر نن د مقناطیسی بم چاودنه شوې. په دې خپرونه کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کیدو په اړه کړی وې. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د رجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. د هالند په دوو ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کیدو په اړه کړی وې. کو بیا پرون په یوه ټویټ کې د بایدن دې خبرې ته چې ویلي دي موږ به خپل ائتلافونه بیرته ترمیم کړو ویلي دا به په افغانستان کې نړیوالې هڅې چې د دې هیواد د وګړو د ښه ملاتړ لپاره د ګډو پرېکړو او په عملي چارو کې د همغږۍ لپاره ورته اړتیا ده له سره تنظیم کړي. ښاغلی کو بیا دا څرګندونه داسې مهال کوي چې نړیوالې ټولنې تیر کال د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان له حکومت سره تر 2040 کال پورې د څه باندې 10 میلیارد ډالرو نویو مرستو چې ځینې مشروط دي وکړي د نویو مرستو ژمنې چې ځینې مشروط دي وکړي. په عین حال کې د پوځي هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به په دې اړه چې آیا ناتو په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او که پای ته ورسوي پرېکړې وشي. د 203 تندر قلو اردو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو او دې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دې قلو اردو د مطبوعاتو د برخې مسؤول ایمل خان مومند رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي
تیره شپه طالب ترهګرو د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اړوند د چوک زردالو په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې یاد بریدونه د ګډو دفاعي امنیتي او هوایي ځواکونو د کلک غبرګون په نتیجه کې په مکمل ډول له ماتې سره مخ شو. په شاو تم به وشول چې په پایله کې 14 تنه طالبان ووژل شول او د یو ډل مشر په ګډون 9 تنه نورې ټپیان شول.
د ښاغلي مومن په وینا د افغان ځواکونو د متقابلو بریدونو په پایله کې د غراز یو اندازه وسلې او مهمات او د څو تنو طالبانو جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې وو د دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت او پل خمري د لویو لارې په اوږدو کې د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وخت د اړولو خبر ورکوي. د بغلان امنی قومندانۍ چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د راجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې اندېښنې شته چې د پاکستان د هوایي شرکت ځینې پلوټان ښایي د الوتنو پر شرایطو برابر نه وي. د ملګرو ملتونو د امنیتي مدیریت ادارې په هغه یادښت کې چې د شنبې په ورځې پاکستاني رسنیو ته هم یوه کاپي په لاس ورغلي ویلي د پیلوټانو د مشکوکو جوازونو په اړه د روانې څېړنې له کبله په پاکستان کې راجستر شو الوتکو کې د سفر لپاره د احتیاط سپارښتنه کیږي. دا لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو دغه اطلاعیه کله خپلو کارکوونکو ته خپره کړې ده. پاکستان په جون میاشت کې اعلان وکړ چې د 222 پیلوټانو دندې تر پلټنې وروسته ځنډولې دي. دا پریکړه په مې میاشت کې د یوې الوتکې تر نسکورېدو وروسته وشوه چې په نتیجه کې 90 کسان مړه شول. د هالند په دوو ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. د جنوبي ښار اینډهوون مرکز کې سلګونه مظاهره چیانو اورنه بل کړل او پولیس یې په ډبر وویشتل. پولیسو د مظاهرو د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز او د اوبو توپونه وکارول او لسګونه مظاهره چیان یې ونیول. د ټولبند پر ضد د هالند پلازمینه امستردام کې هم مظاهره وشوه چې له سلو زیاتو کسان پکې ونیول شول. دا مظاهره یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې چارواکو د پخوانیو بندیزونو په دوام په دې ښار کې د شپې له نهو د سهار تر څلور نیمو بجو ګرز بندیز اعلان کړ. په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه جدي شوي دي. فرانسه له خپلو ګاونډیو ورتلونکو کسانو نه د کورونا منفي معاینه غواړي او سویډن ویلي له ناروې د خلکو ورتګ بندوي ځکه چې اوسلو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې پېښې لیدل شوي دي. د امریکا متحده ایالات بنندې اقلیم د بدلون په اړه د یوې لوړې کچې په غونډه کې په ګډون سره وښیي چې دا هیواد بیرته له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅو ته ستنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری به چې د اقلیم په برخه کې د ځانګړي استازي په دنده ګمارل شوی د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ د یو شمېر مشرانو په غونډه کې چې آنلاین جوړیږي ګډون وکړي. دغه غونډه کې د چین مرستیال صدراعظم هن ژینګ، د جرمني صدراعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون، د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن او یو شمېر نور مشران برخه اخلي. په آنلاین ډول دغه جوړیدونکو غونډې هدف دا ښودل شوی چې تر 2030 میلادي کال پورې د اقلیم بدلون ته د مبارزې لپاره عملي لارې چارې ومومي. له دې غونډې مخکې د نوبل جایزې د 5 ګټونکو په ګډون له 3000 زیاتو ساینس پوهانو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د ځمکې د کورې له تودېدو خلک خوندي کړي. دوی ویلي نړۍ لا له مخکې د وچکالۍ، اورونو، تودو څپو او سیلابونو له کبله لوی ویجاړۍ تجربه کوي.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. وابهوري چې په کابل کې نن سهار د ایټالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسی بم چاودنې ډیپلوماتیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پارولې دي. نور موضوعات هم لرو. د روزګان والي په یوه ولسي غونډه کې په مرکز ترینکوټ کې د ښاري نظم د راوستو ژمنه کړې.
بس پر دې نظم در سره موافق یو، غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه بیا پیل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. په کابل کې نن سهار د ایټالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیه قومندانۍ یوه سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د ایټالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل ولایتونو کې د حملې داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې د خبرو په دوام دواړو خواوو هیڅ غونډه نه ده کړې. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبه په سهار د ایټالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قومندانۍ دننه یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د سفارت کارکوونکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. سرچینه په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامل زمني چې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په پروانیدو سیمه کې چاودنه شوې. ښاغلی فرامل ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:35 نن سهار 5:15 دقیقې د څلورمې ناحیې په پروان دو سیمه کې پر یو لند کوزر موټر چاودنه شوې. پیخه تلفات نه لري خو مالی زیان یې اړولی دی.
په کابل کې مو د ایټالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیوه. خو له ډیرو ټیلیفونونو سره سره یې اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلې وه چې د سړک غاړې ماین چاودنې له کبله یو ډیپلومات ټپ شوی دی. هدفي وژنې او تاوتریخوالی داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکزي پلاوي او طالبانو د تیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ غونډه نه ده کړې. افغانستان اسلامي دولت مرکزي پلاوي د دې ځان پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا وایي تر اوسه یې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي. ورته وخت کې د افغانستان له مرکزي پلاوي سره په کتنه کې د محمدیه علماو سازمان رئیس او د اندونیزیا د ولسمشر پخواني مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي کالا هیله ښودلي چې دواړه لوري به د اوربند په کولو سره سوله او امنیت تامین کړي. د دې وزارت ویاند ده جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانکزي هم د شغلي کلا د خبرو ورکلي د دوی رغنده رول د سولې په پروسه کې ارزښت وګڼل او ویل چې اوربند او غیزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لومړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځنډ د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت دا سمال سره یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوې فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارۍ په حال کې. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا ته ژمن دي، خو د سولې خبرو کې په هر بهانه ځان رامنځته کیږي. جګړې دویمه لار ده.
تیره مننه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوال طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله محب وایي حکومت د سولې د مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړې، خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلې. که څه هم د جنوري له شپږمې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې په قطر کې خبرې پیل کړي، خو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پوری کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 5500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل، خو د شغلي موهب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمی نه کړې، بلکې د سولې له مذاکرو سره سره د سولې لپاره ځغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې د غږ په جنگ باندې مطرح کړل؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان کړل، بندیان کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول، په خارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی په نخه کړل، شهیدان کړل. د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپل خلکو سره د مشورو لپاره افغانستان ته، دوی ثابت کړه چې دوی کور د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپل بادارانو سره خبرو ته.
د شغلی محب اشاره تر درې میاشتنیو مذاکرو وروسته هغه شل ورځنۍ وقفې ته وچې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سلام مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې مولا عبدالغنی برادر مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. له کله چې په قطر کې د سولې خبرې پیل سوي ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوي دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته سوي چې په نتیجه کې د فعالانو ترڅنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نشه سوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپاڼې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي نو اوربندی ومني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او مطالب هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په روان 1499 لمریز کال کې 1.9% بودیجه لګول شوې ده. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې ډیره برخه د صنعتي پارکونو او زیربنا په جوړولو لګول شوې. نوموړي وویل چې د دغه کال په ترڅ کې 45 نمرې ځمکې صنعتي پارکونو ته ورکړ شوې چې د کورونا ویروس پر مهال د خوړو کمښت او تولیداتو زیاتېدو لپاره وکارول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه وزارت د 1499 مالي کال په جریان کې په بیلابیلو برخو کې ښې لاسته راوړنې لري او له هغې ډلې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا او د سوداګرو ستونزو هواري مهمې هغه دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پلان یې دا دی چې په راتلونکي لمریز کال کې په هیواد کې د پانګونې راجلبولو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. په ننګرهار کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي له ګاونډیو هیوادونو د تولیداتو راکمولو او کورني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ټینګار کوي. د حبیب حسام په نوم د چرګانو روزنې د فارم استازي عزیز الله حسام نن ازاد راډیو ته وویل چې ننګرهار د هګیو تولید او چرګانو غوښې په برخو کې پر ځان بسیا دی، خو له ګاونډیو هیوادونو واردات د دوی پر پانګونې منفي اغیزې کړې دي. د ننګرهار فارم لرونکي د کرنې له وزارت غواړي چې په یاده برخه کې د بهرنیو محصولاتو واردات بند کړي. د کرنې وزارت بیا ډاډ ورکوي چې کورني تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره به لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.4 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 550 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات وایي غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه پیل کړي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس اقلیمي تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بایدن د جنوري په 16 د کار په لومړۍ ورځ امریکا بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړه. په دې اړه صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
هالند د پاریس د اقلیمي تړون په چوکاټ کې د اقلیمي بدلون د سرمشریزې کوربه ده. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمي بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی دی، په دغې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمي بدلون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په 16 همدا چې لوړه وکړه او کاري پیل کړ، د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته ور وګرځید. تمه ده چې د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزي آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان جانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمیر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ آنلاین سرمشریزي هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملي لارو چارو باندې بحث وشي. د دغه سرمشریزه په درشل کې د نړۍ له شاوخوا 3000 ساينس پوهانو غوښتل شوی دي چې د هوا له تودوخ سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ مشرانو ته خپل نظریات وړاندې کړي او خلک خوندي وساتي. په دغه ساينس پوهانو کې 15 د نوبل جایزې ګټونکي دي او ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي لوی ستونزې رامنځته کړي دي، لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلابونو راوتل. دغه ساينس پوهانو خبرداری ورکړی دی چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به ښایي په نړۍ کې د بېوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالیو د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمی بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون به په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې راکم کړي، چې ورسره به د سیندونو د اوبو زیاتوالی، د لویو طوفانونو رامنځته کېدو او همدارنګه په ساحلي ښارونو کې د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر امریکا د پاریس له اقلیمي تړونه ایستلې وه. ښاغلی ټرمپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې ګټور نه دی ثابت شوی. ښاغلی ټرمپ د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین پر وخت ویلي و چې د ډبرو سکرو او تیلو له صنعت سره د مرستې لپاره له پاریس اقلیمي تړونه وځي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ډله به د سویس داووس ښار کې د اقتصاد په نړیواله مجمع کې هنري پروګرام اجرا کړي. د اقتصاد نړیواله مجمع یو 500 جلسه د کورونا وایرس تر سیوري لاندې ترسره کیږي او د افغانستان د موسیقي ډله به په مجازي توګه برخه پکې واخلي.
وګوره د سویس په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې مجمع نړیوال کانسرت د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ ډلې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کانسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي، هیلو او د خلکو هڅولو په مخه ورته اړتیا لري. دا کانسرت به د نړۍ اقتصادي مجمع د 2021 کلنۍ جلسې د پرانیستې په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلي افریقا، ایټالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو 10 کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسي ښکارندوی وو. سکل د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضور توګه نه بلکې په مجازي ډول ګډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ ډله به د وو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
ښاغلی سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو راپدې خو 10 کاله کېږي چې دوی نړیوالو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبته څیره نړیوالو ته وړاندې کوي. خو د په خبره وروستي یو کال کې د کرونا وایرس له امله دوی په څو نړیوالو کنسرتونو کې ګډون ونه شوای کړای.
خو
د موسیقي ملي انسټیټیوټ توانیدلې د کرونا په شرایطو کې په ستونزمنو ورځو کې هم په انلاین ډول خپل زده کوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر 13 ټولګي پورې ټول زده کوونکي روزنیزو پروګرامونو ته انلاین لاسرسی لري.
دا کنسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه بنندارې ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ کې 300 زده کوونکي زده کړې کوي چې 40% یې انجینري. زهرا هغه خزینه ارکستر ډله ده چې وروستیو 100 کلونو کې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون لامل په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړې کچې جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهري ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ، خو سږ کال د کرونا وایرس لامل په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیواله مجمع د سویس د لویو اقتصادي سازمانونو له ډلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون ترسره کیږي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې چارواکو د ښاري نظم د جوړېدو لپاره هڅې چټکې کړې دي. سیمه ییز چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترینکوټ ښاري نظم جوړ کړي. والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظم شي. نورحال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عامو خلکو یو بېساری اقدام. په دغه ولایت کې قومي مشرانو، دیني علماو، مدني فعالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترینکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د اورزګان قومي مشران، ځوانان او مدني فعالین د اورزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي او وایي چې د ترینکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي.
هله لرو چې لاسي ګاډۍ او ریړۍ منظمې سي او د هغو لپاره منظم ځایونه مشخص سي. هر د لرې پرتو سیمو ته د لین موټرو ته باید کم ځایونه مشخص سي.
ای زما حبیبه، د خائن وکیل مدافع به په هیڅ وخت کې نه یې. والي صاحب موږ ټول اطمینان درکو، بس پر دې نظم درسره موافق یو. غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي. ښځه به پر درې ګزې رواني، موټر به پر سړک رواني.
د خپل کور پام کلی د ګلدان څخه وروړي، نو خطو به د ګلدان ته خاوره راوي. دا ملامه چا په موږ کې ده، ځکه چې موږ کومه کوکو نه کې به څوک یې نه شي کولی. اوس که دا ښار دا اوس موږ خپل کور ته څونه سر سبزي جوړه کړې ده، ښار کې به عزت یې خدای نه خسته تانه زموږ ده. که په دې ښار کې سوکالي وي، عزت یې موږ به خلک به موږ.
د اورزګان قومي مشران، دیني علما او مدني فعالین او ځوانان پر داسې مهال د ترینکوټ ښار د نظم راوستلو هوډ کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو ولایتونو او په تېره بیا په اورزګان کې چسپکي ماینونه زیات شوي او دغه راز یو شمېر نامسوله وسلوال هم له وسلو سره ګرځي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، د خلکو له دغه اقدامه یې هرکلی وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د ترینکوټ ښار نظم سم او دغه راز د امنیت برخې ته به جدي توجه وکړي.
په همدغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره راګرځو، ټول ښار همدغه دی. نه موږ یو د نقشې ښارګوټي پیدا کړي په دا شل کاله، نه مو یو ښه پارکونه پیدا کړل چې موږ ځوانان ورسې د 1500 د پاره په کښې کښېني، د مختلف پوستونو سره لاس او ګرېوان. نه مو یو مناسبه اډه پیدا کړې چې دغه د کندهار اډه ده چې هلته یو ښځه عاجزه راځي، یو سماوار، یو هوټل دی، د ډوډۍ خوړلو ځای، یو د مسجد دی، یو اوداسه اوبه، یو تشناب، هېڅ شی نشته. د موټر ځای هم باید معلوم وي، د موټرسایکل ځای هم باید معلوم وي، درې ګزی هم باید معلوم وي. یو ځای د خوراکي دوکان دی، په څنګ کې د ګازو دوکان ورسره دی. بل ځای د خوراکي دوکان دی یا هوټل دی، په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ ورسره پروت دی.
د اورزګان والی دغه راز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډېر ژر ونیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، د نن ورځې په 15 دقیقې اونیز بحث کې به واورئ چې که امریکا له طالبانو سره پر تړون بیا غور کوي نو کوم بدلونونه پکې راتلی شي. دا خبرونه د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي، خو له هغه مخکې دا شیبه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ.
افغانستان ورسپانې د نامنیو له امله له هېواده د یو شمېر خبریالانو وتلو ته اشاره کړې او د خبریالانو د ملاتړ پر ټولنو یې نیوکې کړې چې لا نه دي توانېدلې چې د خبریالانو دوسیې وڅېړي. ورسپانې لیکلي د دې لپاره چې خبریالان په اسانۍ هدف ګرځي او بیا د پوښتنې هم څوک نشته، نو ډېری یې اړ شوي چې هېواد پرېږدي او بهر ته ولاړ شي. ورسپانې لیکلي که څه هم په تېرو څو کلونو کې د خبریالانو په وړاندې 1400 قضیې ثبت شوې، خو په وینا یې له دې شمېر یوازې 8 څېړل شوي دي. وړاندې ټینګار شوی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې امنیتي ګواښونه یو تریخ حقیقت دی چې د مخنیوي لپاره یې باید جدي هڅې وشي. ویسا ورسپانې هم په هیواد کې د روانو ناامنیو په تړاو لیکلي چې د کابل اوسیدونکي له بده مرغه خپل سهار د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او په ډزو او وژنو پیلوي. ورسپانې ټینګار کړی د پام وړ خبره دا ده چې د دغو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅوک په غاړه نه اخلي. ورسپانې لیکلي دولتي کارکوونکي د ژبې قلم او فکر خاوندان، مدني فعالان، لیکوالان او ژورنالیستان او دینی عالمان تر اوسه د دغو وژنو هدف ګرځېدلي دي. لیکوال اندېښنه ښودلی چې دغه وضعیت په ټولنه کې پراخه بې اطمیناني رامنځته کړي او لامل شوي چې زیات شمېر کدرونه هېواد پرېږدي او په بهر کې میشت شي. د ورسپانې په وینا که څه هم حکومت د دغو پیښو عاملین طالبان بولي، خو طالبان ترې انکار کوي او وایي په حکومت کې دننه د سولې مخالف اشخاص دي چې د وژنو تر شا لاس لري. ورسپانې پر حکومت غږ کړی چې د دغو وژنو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورسپانې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلي چې دغه هیواد پالیسي نه بدلیدونکې ده. د لیکوال په وینا پاکستان تر هغه څه د ډیرو په لټه کې دی چې یو شمېر خلک یې په افغانستان کې د دغه هیواد د ونډې په نامه یادوي. ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نویو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د امریکا نوي ولسمشر څخه یې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو